په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په راتلونکي جنگي فصل کې د عملیاتو د پراخېدو او په هغو کې د امریکایي ځواکونو د ونډې د زیاتېدو خبره کوي. آیا دغه عملیات به مؤثره نتیجه ولري؟ په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی. پر ځین نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صالح محمد صالح دا خبرونه اوروي.
افغان حکومت 15 کسان د انسان تښتونې په تور اعدام کړل. په کابل کې ځینو مدني فعالانو د اجرایی ریاست د دویم رستل د وروستیو څرګندونو په اعتراض مظاهره وکړه، او ترکیه د 362 کسانو د نیولو حکم صادر کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي 15 کسان چې د انسان تښتونې او قتل په یوه پیښه کې پیدا محکوم سی وبه نن اعدام شول. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د چهارشمې پر ورځ ازادي رادیو ته وویل
د دریګونو محاکمو تر نهایي حکم وروسته د اختطاف چانو دی وی ډلې دغه 15 غړي نن اعدام شول. دغه 15 کسانو د یو ساختمانی شرکت د مرستیال د تښتونې او وژنې په قضیه کې لاس درلود.
د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي په دم سو کسانو کې د هرات ولایتي شورا په خوانی غړي حاجی اسکر دغه راز زلمای عبدالظاهر فائق او تیمورشاه شامل دي. په کابل کې ځینو مدني فعالانو نن د اجرایی ریاست د دویم رستیال محمد محقق د وروستیو څرګندونو په اعتراض مظاهره وکړه. د اعتراض کوونکو شمیر لسګونو ته رسیده او د محقق د څرګندونو پر ضد شعارونه ورکول. د نواندیش ځوانانو د سازمان غړي حامد ساحل وویل
ما جمعی از نهادهای مدنی
کو مګ د کابل زنی مدری بنسټونه دلته سره راټول شوی چې د اجرایی ریاست د دویم رستیال استاد محقق غیر مسولانه سرګندونی وقندو.
محمد محقق د شمې پورز په تهران کې لشکری فاطمیون مننه وکړه چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنگیږي او افغانان هم پکې شامل دي. شغلی محقق له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل حقوق سرګندونی دفاع کړی ده. د ولسی جرګې رئیس وایي د لوی جرګې رابلل له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. عبدالرؤف ابراهیمي وویل لوی جرګه په اساسي قانون کې تعریف شوی ده. د ولسی جرګې رئیس شغلی ابراهیمي په نننۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې د حکومت د نسکورولو لپاره د لوی جرګې رابلل به د ټولو په زیان وي.
نن چې له هر لوري د دودیزې لوی جرګې د دایري دو غوښتنه کېږي، فکر کوم په څرګنده له اساسي قانون سره په ټکر کې ده.
خو په ولسي جرګه کې ځینو استازو د دې جرګې پر رابللو ټینګار وکړ. د افغانستان د کامیر هوایي شرکت یوه مسافر وړونکې جټ الوتکه نن د تاشکند پر نړیوال هوایي ډګر کښېناسته. دا اول وار دی چې له کابل څخه د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته یوه مستقیمه تجارتي الوتنه کېږي. د ازبکستان حکومت تر دې مخکې ویلي وه د کابل او تاشکند ترمنځ د مستقیمو پروازونو د پیل په اړه خبرې روانې دي، او د ډسمبر له 8مې به د دواړو هېوادونو ترمنځ په اونۍ کې دوه وارې مستقیمې الوتنې کېږي. تر دې مخکې له افغانستان څخه تاشکند ته مستقیم پروازونه نه وه، او مسافر مجبور وه د استنبول یا دوبۍ له طریقه تاشکند ته د رسیدو لپاره له 1200 څخه تر 2200 ساعتونو پورې اضافي وخت ولګوي. اوس په کابل څخه مسافر په 90 دقیقو کې تاشکند ته رسیږي. د ترکیې څارنوالانو په پوځ کې د امریکا میشتې مذهبي مشر فتح الله ګولن د پلویانو د پنشه کولو د عملیاتو په لړ کې د 362 کسانو د نیولو حکم صادر کړ. د ترکیې دولتي خبري اجنس انادولو نن په دې اړه راپور ورکړ. د اجنس په حواله د هغو کسانو له ډلې چې په استنبول کې د عملیاتو په نتیجه کې شای ونیول سي 333 سرتیري دي. د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکومت ادعا کوي چې ګولن او د هغه شبکې تیر کال په ترکیه کې د کودتا ناکامه هڅه وکړه، خو ګولن دا تورونه ردوي. شمالی کوریا نن ادعا وکړه چې یو نوی بین القارهي بالستیک توغندۍ ازمویلی چې د امریکا تر قلمرو پورې رسیدلی سي. دا تازه ازموینه د ملګرو ملتونو له پریکړلیکونو سره په ټکر کې بلد سوې ده. شمالی کوریا د نوی میزایل د هواسونګ 15 په نوم یاد کړی دی. د شمالی کوریا دولتي ټلویزیون نن اعلان وکړ
د هواسونګ 15 په نوم د وسلو دستګاه یو بین القارهي پلاستیک توغندی دی چې ډېر ستر سروکی لېږدولی او د امریکا اصلي خاوره ویشتلی سي.
د امریکا دفاع وزارت وایي دوی دا توغندۍ څارلې چې له زر کیلو متره واټن وهلو وروسته پرون د جاپان په سمندرګي کې ولوید. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې راکټي ازموینې په باب په خپلو خبرو کې له جزئیاتو ورکولو پرته ویلي دا داسې یو وضعیت دی چې موږ به یې چاره وکړو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا لخوا د توغندۍ د نوې ازموینې په باب د جاپان او جنوبي کوریا له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړې. ملګرو ملتونو، ناټو او اروپایي ټولنې د شمالي کوریا د توغندۍ دغه تازه ازموینه غندلې ده. او د اوکراین دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې یو اوکراینی سرتیری وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د وزارت په خبره روس پلاوی بلتون غوښتونکو په ختیځو سیمو لوهانسک او دونسک پر دولتي سنګرونو توپونه ویشتلې دي. د دفاع وزارت په نننۍ اعلامیه کې ویل سوي بلتون غوښتونکو له پرون سهار راهیسې پر دولتي مورچلونو وویشت واري توپونه ویشتلې. د وزارت په حواله د اوکراین ځواکونو یولس ځوابي ډزې کړې دي. د اوکراین پوځ ادعا کوي چې د بلتون غوښتونکو لخوا له اوربند څخه سرغړونو د اروپا د امنیت او همکاري سازمان او د ملګرو ملتونو د استازو هغه پلانونه ټاکنې کړي چې غواړي طرف نیفي او هلادو سوفي شارګوټي وګوري. د پوځ په خبره دغو استازو غوښتل په دغو دوو شارګوټي کې چې په دونیتسک کې د جنگ لومړۍ کرښې ته څیرمه پراته دي بشري وضعیت وارزوي.
خبرنموله ازادي رادیو او واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په راتلونکي جنگي فصل کې د عملیاتو د پراخېدو او په هغو کې د امریکایي ځواکونو د ونې د زیاتېدو خبره کوي. خو یو شمېر پوځي کارپوهان، افغان کارپوهان چندان خوشبینه نه دي چې دا به د جګړې په ډګر کې کوم مؤثر اغیز ولري.
تروس دی په موقت ډول باندې کېدای شي طالبان د هجومي جنگي حالت څخه ووځي.
د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال د څرګندونو په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې نن په کابل کې یوې مدني ټولنې د هغه وروستۍ څرګندونې وغندلې. د یو لوړ پوړي افغان چارواکي په توګه د سوریې جګړې ته د ایران لخوا د افغانانو د استولو ستایل قانوني اړخ تعقیبېدای شي.
دوی باید حتما د خپلو دغې اظهاراتو ځواب ورکړي د افغانستان ولس ته، د افغانستان دولت ته.
په دې اړه مو د یو حقوقي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی. په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې شمالي کوریا بیا یو لرې واټن ویشتونکی توغندی وازمویه. ژمی را روان دی او د تاوخانې په اړه که نور معلومات غواړئ واورئ ژوند په شیبو کې پروګرام ته غوږ شئ.
د غور حرارت بل کوټې ته ورځي، د کوټې لاندې روبخانه جوړوي، سر باندې تیږې فرشوي، بیا دغه حرارت باندې هغه بل کوټه هم تبدیلیږي پوکې بودباش کوي.
د ازادي راډیو بل ځانګړی اساسي او بشري حقونو پروګرام هم مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي په راتلونکي جنگي فصل کې به پوځي عملیات زیات شي او په جګړه کې به د امریکایي پوځیانو شمیر ډیر شي. په افغانستان کې هم معمولا جنگي فصل د هوا له تودېدو سره پیلېږي، یعنی د راتلونکي کال لپاره. جنرال جان نیکلسن هم درز ویل تر اوسه پورې د پاکستان لوري د یاغیانو ملاتړ کم شوی نه دی. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې اوري.
په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال نیکلسن وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو زیاتوالی به چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره همکاري کوي تر 2013 پورې طالبان وځپي. خو ده په عین حال کې په دې اندېښنه ښکاره کړه چې امریکایي پوځیان به له خطر سره مخامخ وي. نیکلسن پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل په راتلونکي جنگي فصل کې به د افغانستان د جګړې په میدانونو کې شاوخوا زر پوځي سلاکاران موجود وي. د نیکلسن په وینا د امریکایي پوځیان به د کنډک په کچه فعالیت وکړي. په یو کنډک کې عموما له 300 تر 400 سرتیری وي. جنرال نیکلسن ونه ویل چې آیا دا کنډکونه به هوایی ملاتړ یا د څارنې وړتیا لري او کنه. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت قمندان د پاکستان په اړه وویل د اسلام آباد په وړاندې د ولسمشر ټرمپ له سخت دریځ سره سره دغه هیواد تر اوسه پورې د سخت دریځو ملاتړ بس کړی نه دی. امریکایي چارواکي له ډېرې مودې راهیسې وایي چې پاکستان د طالبانو او حقاني شبکې پر ضد اقدام نه کوي او دا ډلې د پاکستان په خاوره کې پناه ځایونه لري. ولسمشر ټرمپ په اګست میاشت کې د نوي ستراتیژۍ د اعلانولو په مهال پر پاکستان د افغان طالبانو د ملاتړ په خاطر کلک انتقاد وکړ. د پاکستان په دې تورن کړ چې شرغشتونکو ایجنټانو ته پناه ورکړې او وی ویل چې پاکستان هغو سختدریزو ته خوندي پناه ځایونه ورکړي چې د افغانستان د حکومت پر ضد جنګیږي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال نیکلسن وایي هیله لري چې پاکستان به په خپله تګلاره کې بدلون راوړي او تروریستان به له منځه یوسي. نیکلسن زیاته کړه باور لري چې د طالبانو مشران په پاکستان کې میشتي او سرګروپان په افغانستان کې جنګیږي. نیکلسن هم در ازول لنورو جګپړو امریکایي چارواکو سره په دې خبره موافق دی چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI له حقاني شبکې سره اړیکې لري. امریکا په 2012 میلادي کال حقاني شبکه د تروریستانو په لیست کې شامل کړه. پاکستان وایي چې د تروریستانو په ځپلو کې له امریکا سره زیاته همکاري کړې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي په راتلونکي جنګي فصل کې به پوځي عملیات زیات شي او په جګړه کې به د امریکایي پوځیانو شمیر ډیر شي، خو د پوځي چارو افغان کارپوهان باور لري تر څو چې د تروریستانو خوندي پناه ځایونه له منځه وړل شوي نه وي د پوځي فشار له لارې د افغانستان جګړه پای ته نه رسیږي. د دغو کارپوهانو په منځ کې یو هم عبدالجبار قهرمان دی چې په هلمند کې څو کاله د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د جګړې د همغږولو چارې پر مخ وړې دي. د له اسمت سروان سره په مرکه کې وویل
جګړه باید د دوه بورډو څخه ولیدل شي. یو هغه بورډ دی چې هغه په نظامي اړخ پورې اړه لري، طبعا چې دوی مستقیما په جګړه کې خپله برخه ولري، نو بیا دوی کولی شي چې د مخالفینو په ټکرولو د هغوی د منځه وړلو کې مؤثریت ولري، په دې خاطر چې د دوی سره تخنیکي امکانات موجود دی. دی کولای شي چې افغان قوتونه په جګړه کې په اصطلاح باندې په هغه لحظه او په هغه مقطه کې برنده وي. ولې د جګړې اساسي اړخ دا دی چې تر څو جګړه د ریښې نه وچه نه شي، چې ریښې د جګړې بیرون دي، د جګړې تمویلونکي، د جګړې مدیریت کوونکي، جګړې ته اسباب برابرونکي، ترڅو پر هغه مسله باندې هلته اساسي کار ونه شي. په افغانستان کې جګړه هیڅ وخت نتیجې ته نه رسیږي. تر اوسه به په موقت ډول باندې کېدای شي طالبان د هجومي جنګي حالت څخه ووځي. ولې دغه خبره به انتحار، انطلاق، هغه څه بیا په جګړه کې په اصطلاح باندې په تیاره باندې نه کنټرولېږي، نه په مستقیم عسکر باندې کنټرولېږي. نو دغه اړخ باندې کې ډېر کار وشي چې هغه یې بیرونی اړخ دی چې ریښې بیرون دي. مسله ترې ډېر دی، نظر پر دې چې په کور کې دننه په زموږ په کلیو کې پر جګړه باندې ډېره پافشاري وشي. جنرال خو فقط د خپل جنرالۍ په اساس باندې د خپلو جنرالي عینکو سره ورته ګوري، د یو جنرال په صفت باندې د خپل راز د موافقت په فشار کې په کور کې دننه بولي. درست دی، دی هم رښتیا وایي چې د دې فشار په اصطلاح باندې تاثیرات لري، ولی دا د جګړې د ختم په معنا باندې نه. د جګړې ختم په هغه نقطه کې چې هغه بل اړخ یې ماتاتو وایي.
دی وایي چې شاید په دوه کلونو کې د افغانستان د خاورې 80% د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې راوستل شي. فکر نه کوي که په دې شکل سره فشار راوستل شي په طالبانو باندې هغوی به د سولې خبرو ته غاړه کښېږدي؟
دلته په افغانستان په جګړه کې طالب یو پریک نه دی، دلته خو تاسو خپله د دې مسؤلینو دا څاروان صاحب اوري چې دوی خپله وایي دلته اضافه تر شل ډلې په افغانستان کې جنګیږي. نو اتاکې سړی دقیقې وګوري کېدای شي تر دې هم ډېرې واوسېږي. کېدای شي هغه خبره که غلو مواد مخدر و کاروباریانو دور باندې اضافه کړي کېدای شي تر دې هم تعداد زیات شي. نو دلته په اصطلاح باندې جګړه موقتاً د فشار په شکل باندې کېدای شي فقط شکل یې تغییر وکړي. ولې د جګړې اصل کنټرول هلته دی چې د کومه ځای څخه جګړه مدیریت کېږي او د کومه ځای چې د جګړې تمویل کېږي. مهمه نقطه یې هغه نقطه ده. ولې په کور کې دننه کېدای شي شکل یې تغییر وکړي. طالب نور هجومي جګړه ونه شي کولی، ولې انتحار خو بیا په ښار کې کولی شي، مین خو یو ځای ښوولی شي، نور خطر خو واقع کولی شي. ولې په اصطلاح باندې دا نو بیا د دې معنا نه لري چې دا د جګړې خطر سره وبولي.
د امنیتی چاروکار بو عبدالجبار قهرمانو چې د افغانستان د جګړې په اړه په تیره بیا په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندو. جان نیکلسن ویلي چې په راتلونکي جنګي فصل کې به پوځي عملیات زیات شي او په جګړه کې به د امریکایي پوځیانو شمیر هم ډیر شي. خو د جبار قهرمان په څیر یو شمیر نور افغان کارپوهان هم باور لري تر څو چې د ترهګرو خوندې پناه ځایونه له منځه وړل شوي نه وي، د پوځي فشار له لارې د افغانستان جګړه پای ته نه رسیږي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلی شئ. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال د څرګندونو په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې نن په کابل کې یوې مدني ټولنې د حاجي محمد محقق وروستۍ څرګندونې وغندلې. د غونډه چې د کابل په شارینه او پارک کې جوړه شوې وه، ګډونوالو یې د محقق څرګندونې غیر مسؤلانه او پارونکي وبللې. محقق څو ورځې وړاندې ایران ته په رسمي سفر کې د سوریې جګړې ته د افغانانو استول استایلی و. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس هم د اعتراضي غونډې ته ورغلی و.
دا ازادي راډیو محترم اوریدونکو، زمدا اوس د کابل ښار د شهر نو په پارک کې چیرته چې یو شمیر افغان مدني فعالان د افغان حکومت د اجرایه ریاست د دویم مرستیال د سرګندونو په رابطه چې په تهران کې کړې وي اعتراضي غونډه کړې. دوی وایي محمد محقق په تهران کې غیر مسؤلانه سرګندونې کړې او هغه سرګندونې په هیڅ وجه د افغان حکومت او افغان ملت استازیتوب نشي کولای.
محقق صاحب کړی وی پیغی مورید باندې ځینې ځوانان چې تاسو دلته ګوري راټول شوي دي، په دې چې هغه یو مهم کس ته زموږ رهبر ده، دغه نه دغه سړي دغه خبرو تمه نه کیدله.
د دغه اعتراضي غونډې له یو تنظیمونکي سره ولاړم او دوی سره به خبري وکړو. مهرباني وکړئ ځان را پیژنه.
ډیره مننه. زما نوم احمد هیواد رحیاب ده، د رون اندو ځوانانو مدني ټولنه مشر.
نن تاسو دلته په څه هدف راټول شوي یاستئ؟
څنګه چې تاسو خبر یاست، نن موږ دلته یو ځای راغلی و د دې لپاره چې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال هغه خبر چې په ایران یې کړی دی او د دې حمایت کړی چې د افغان ځوانانو په سوریه کې وجنګي، او د دې لپاره موږ دلته یو ځای ټول شوی چې د عمل تطبیق کړو، ځکه چې د افغانستان په منافع نه ده او دا په ضرر د افغانستان ده او ځوانان در واقع یو په نور ملکونو کې په جنگ اخته وي.
حمایت از فاطمیون، حمایت از بیگانگان است.
حمایت از فاطمیون، حمایت از بیگانگان است.
که هم خاغلی محقق له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې که هر څوک د نړۍ په هر ګوټ کې د داعش په مقابل کې جګړه کوي، نو دای ترې ملاتړ کوي او ستاینه کوي، او په تهران کې هم خبرې په همدې هدف کې. خو دلته راټول شوي مدني فعالان اعتراض کوي چې د محمد محقق روسي څرګندونې په لوی لاس افغانستان ته د پردیو جګړو له انتقال سره مرسته کولی شي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل، د شهر نو پارک.
به هم په همدې موضوع کې تمکی غوډه اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق د ورسته وترګندونو په اړه په افغانستان کې ورستر بلیغ برګونونه زیاتېږي. نن هم هغه دوام ووریدل چې په کابل ښار کې د ځوانانو یوې مدني بنسټ د محقق ورسته وترګندونه چې ایران ته په سفر کې د سوریې جګړې ته د افغانانو واستول ستایلي د ملي ګټو خلاف عمل بللې او له حکومت یې وغوښتل چې له هغه دې په دې اړوند پوښتنې ګرویګنی وکړي. له دې وړاندې مشرانو جرګې او ولسي جرګې هم د محقق د وترګندونو په اړه تون برګونونه ښودلي وو. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اکرم الله اکرام د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رانبر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د محقق د څرګندونو په وړاندې د غبرګونونو د زیاتېدلو پایلې به څه وي. هغه وایي
که دا اصل عمل نه وای، نو هغه به ما فکر کاوه چې دا مل ولسته او اصلا د ملي ګټې نه پیژني. هغه اظهارات چې دي محقق لخواستی دیدی په ایران که آغا همغگی نلوی دیمان ملی گتو سره دی لپارا چه دی سری آل تا کاملا دی ایران لموزی نوگگی دی او دا یو افغانو او دا پدی پیده چه دی منگ تیاسات دارانی دی چه منگ نقوالو په غشخونو که چه په نور ملکونو که دی د افغانانو وینه توی شي موږ خپل رنځلو موږ خپل دغه مرض دغه مشکل اخته یو.
ښاغلی رنجبر، تیره ورځ محقق هم په خپلو خبرو کې د خپلو څرګندونو نه دفاع وکړه. د یو شمېر رسنیو سره بېلابېلو رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه څرګندونې دولتي نظر نه دی بلکې د شخصي نظر دی. تاسو فکر کوئ چې د یو لوړ پوړي افغان چارواکي دغه ډول څرګندونې په یو بل هیواد کې دغه شخصي نظر کېدای شي؟
په هیڅ ډول دی پر اصلي سفر تللی و. د دې شخصي سفر نه و چې د هلته څرګندونې شخصي کولې، دا هیڅ منطق نه لري. دی باید حتما د دې د خپلو دغه اظهاراتو ځواب ورکړي د افغانستان ولس ته، د افغانستان دولت ته، حتی خپلو د قوم ته باید دی ځواب ورکړي چې ولې د وغوښتل چې په آینده کې نور هم مصیبتونه د قوم ته راشي، ولې هغه داعش هم غچ اخلي. دوی چې هغه خبرې کوي تشویقوي افغانان چې ځي هلته په سوریه کې د داعش په مقابل کې جګړه وکړي، سبا تر اوسه پورې دوه درې تکې خانې له منځه تللي. زه په دې عقیده یم چې هغوی به دا غچ له محققه واخلي او دلته به نه نور قربانۍ ډېرې شي. د مونږ د ډېر مظلومو هزاره وطنوالو په منځ کې چې مونږ ډېر هغوی باندې باید ترحم وکړو، ډېر هغوی ساتنه وکړو.
رنجبر صاحب، اوس چې ورځ تر بلې غبرګونونه پراخه کېږي، مشرانو جرګې ولسي جرګې هم د ښاغلي محقق دغه څرګندونې د ملي ګټو خلاف وبللې، د دې تر څنګ نن په کابل کې یو شمېر ځوانانو، اوس تاسې په نظر باندې دولت ته څه کول پکار دي؟ دولت باید د ښاغلي محقق د څرګندونو په وړاندې باندې بالاخره کوم عکس العمل وښيي؟
دولت غواړي چې واقعاً قانون حاکم کی، که واقعاً غواړي وخی ولسته او ټول دنیا ته. دوی مرکز جوړ کړی دی عدلي او قضایي، دغه مرکز کې باید قمر دعوا وشي علی دی محقق، او دا کار باید څارنوالۍ کې، لوی څارنوالۍ دی باید احضار کی. دلته پوښتنه وکړي چې ته خو دلته خو د شخصي سفر باندې نه وی تللی، ته رسمي سفر کې لاړلې، اوس هغه خبرې چې هلته په کنفرانس کې تا کړي دي، نو تا د خبرو هغه ټول محتوا یې د موږ د خارجي سیاست سره همغږي نه وي، تضاد نه وي. نو دله باید تعقیب شي، دی باید عدلي او قضایي تعقیب شي چې دا واقعا آینده لپاره هم ولس په دې مطمئن شي چې دا هر څوک نشي کولی چې هر چېرې اپلتې ووایي.
د حقوقي چارو کارپوه او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر چې د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال حاجی محمد محقق د وروستیو څرګندونو په اړه دا چې له قانوني اړخه آیا کېدای شي هغه تعقیب شي نظر څرګندو، له دې مخکې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د تېرې دوشنبې په ورځ وویل د سوریې په جګړه کې له دخیلو افغانانو مننه کول د افغانستان د حکومت رسمي دریځ نه دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
شمالی کوریا نن ادعا وکړه چې یو نوی بلاستیک توغنده آزمویلې چې د امریکا تر خاورې پورې رسیدلی شي. دغه آزموینه د شمالی کوریا لخوا د ملګرو ملتونو له پرله پسې پریکړه لیکونو څخه سرغړونه بلل کېږي. نور جزئیات یې فرشته جلازې په راپور کې.
د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون نن وویل چې نوی ازمویل سوی توغندۍ چې د جاپان په سمندر کې لګیدلې تر هغو توغندیو چې روان کال په ترڅ کې تجربه سوی دی
قوي دی.
نوی انټرکانټیننټال بالیستیک میزایل هواسونګ 15 په بریالیتوب وازمویل سو چې د سیاسي رهبری او د کوریا د کارګر ګوند د ستراتیژیکي پریکړې پر اساس دا کار شوی دی. د شمالي کوریا ټلویزیون نن وویل چې دالري واټن مشتونکي یا بین القارئي میزایل هواسونګ 15 نومیږي او د امریکا جزایر نه بلکې د هغه هیواد اصلي خاوره وشتلای سي. ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا تر راکټي ازموینې ورسته د جنوبي کوریا او جاپان له ولسمشرانو سره پر هغو غواښونو چې د عمل پیش کړي ټلیفوني خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر ترامپ ویلي چې امریکا به د پیش شوي وضعیت چاره وکړي. د جنوبي کوریا د ولسمشر ویاند نن په سیول کې خبریالانو ته د دې ټلیفوني مکالمې
دواړه
مشران موافق دي چې د شمالي کوریا له لوري تحریک امیز کارونو ته باید کلک او قوي ځواب ورکړ سي. دا ځواب باید د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ د نږدې دفاعي هماهنګۍ پر اساس وي او له نړیوالې ټولنې سره نږدې کار وسي څو پر شمالي کوریا فشار زیات سي او هغه هیواد مذاکرو ته اړ شي. د جنوبي کوریا د ولسمشر ویاند زیاته کړه چې د هغې هیواد جمهور رئیس نن د خپل ملي امنیت له شورا سره غونډه کړې او د شمالي کوریا له لوري راکټي ازموینې د اندېښنې وړ بللې دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د شمالي کوریا له لوري ازمویل سوی توغندی چې څارل سوی دی تر زر کیلومتره واټن وهلو وروسته د جاپان په سمندر کې لګېدلی دی. د امریکا د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د امریکا متحد ایالات د داسې ګواښونو په وړاندې د خپلو متحدانو ملاتړ ته تیار دی. د ملګرو ملتونو سازمان د ناټو تړون او اروپایي ټولنې د شمالي کوریا د توغندي نوې ازموینه غندلې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر دې مسله د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا پلاوی ویلي چې نن به د پیونګ یانګ له لوري د داسې ازموینو پر عواقبو خبرې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې شمالي کوریا ته په ګډه دا پیغام ورکړ چې د ستر تخریب لپاره د وسلو جوړولو پروګرامونه بند کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دغه تصویری خبرونه دغه راز له خصوصي تلویزیون پیژګام څخه هم لیدلی او ریدلی شي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې پروګرام کې به واوري چې تاوخانی لکله جوړی شوی او ارزښت یې څه دی.
دغه ور حرارت بل کوټه ته ورځي د کوټې لاندې روبخانه جوړی سر باندې تیږه فرشوي بیا دغه حرارت باندې بل کوټه هم تبلیغ په کې بده باش کوي.
د اساسي بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم هیروي خو اوس به اسمت سروان درته ووایي چې ساينس پوهان اټکل کوي چې په نږدې راتلونکي کې به یوه کوچنۍ سیاره د ځمکې تر څنګ تیره شي.
ساينس پوهان وایي د راتلونکي دسمبر میاشتې په نیمایي کې به یوه کوچنۍ سیاره د ځمکې له څنګ تیره شي. د دوی په وینا د دې سیارهګۍ پلانوالی به 15 کیلومتره وي. د روسیې د ایمانوویل کانت پوهنتون ساينس پوهان وایي دا کوچنۍ سیاره فایتون 3200 نومول شوی او دقیقا به د دسمبر په 18مه د مځکې له څنګه تیره شي. ناسا پخوا د دې سیارهګۍ په اړه ویلي و چې ممکن خطرناک وي. ناسا هم درز ویلي چې دا سیارهګۍ به له مځکې 10,300,000 کیلومتره لرې تیره شي. د ساینس پوهانو په وینا د دې سیارهګۍ عجیب مدار سبب کیږي چې لمر ته ډېره نږدې شي. دا سیارهګۍ لکۍ لري. تر دې وړاندې د سږکال د اګست میاشتې په وروستیو ورځو کې یوه نسبتا لویه سیارهګۍ د مځکې د کورې له څنګه تیره شوه. د فلورانس په نوم دا آسماني پرشه یا ډبره چې اندازه یې 4 کیلومتره او 400 متره وه د اګست په 1/3مه د مځکې کورې ته نږدې تیره شوه او هیڅ خطر یې پیښ نه کړ. له اټکلونو سره سم فلورانس له مځکې تر ټولو په نږدې حالت کې 1,000,000 کیلومتره واټن درلود.
تاسو له پیغامونو
زادي رادو کارتونکو او ریډونکو ته زما سلامونه احترامات ورسېږي. زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د ولپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر د ولایت 15 نفر شهیدانو د 59 کال پیسې معاش پاتې ده خدای دې وکړي. افغانستان ولپونی چارواکی دی لوګر دی ولایت دغه 15 نفر شهیدانو د 59 کال پیسې راته حواله کړي چې ډیر زیات ضرورت خلک لري. والسلام.
سلام علیکم. ازادي رادیو ته سلامونه نیکې لې احترامات وړاندې کوم. عبدالقدوس یم د غرمش د ولسوالۍ د بادغیس ولایت یم د اصلجان د کریې یم. بس فرمول باندې بیخي سخت حالات دی په بندر جاس کې او دلته ممران راته سلغلي نوم کړی دی کاروبار ته. که څوک دینه ودغلیږي او ګیری کې هغه یو میاشت زندان دی او که څوک ونه ځغلي دغه راته میګیر کې وړي 15 شپې 6 شپې یو میاشت کار کوي. ګوزی موجه شي هم نو ورکی بالا کولای چې زمخ فداد باندې یا اشرف غنی یا عبدالله یا یو بل ورسېږي.
السلام علیکم زه د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم باد له سلامه زه د لوید لوګر نه خاص ملي تجارت ته پیغام لرم چې افغانستان کې مالونه ټول لږه هلاک شو خلک ته کښنی غیاوی سوځي بوتي سوځي داسې بوتي سوځي ولاکه چې ضرورت وشي چې زه دا ورته واچوم خو نو مجبوریت یې سوځي ما پیغام ملي تجارت دغه داسې داسې شمشي داسونه راوړي له چین نه له جاپان له هر هېواده چې راوړي خو راوړي د مالو خدای ثواب وکړي د مالونه به په خېټه مالو چې مونږ به ورور له شمشي نظام نه خلک استفاده کوي بس راخلای پخلای به ټول په دغه باندې کوي نورم په مخه ښه وسلام
تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشین کې مو امپریخي او کور مو ودان پیغامونه مو هرومرو خبرو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ځانګړي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه مه هیروي خو اوس به سلیم محمد صالح ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سبا مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي
د افغانستان د کورونا چاره وزارت وایي 15 کسان چې د انسان تښتونې او قتل په یوه پیښه کې پیدا محکوم شوي و نن اعدام سول. پیدام سو کسانو کې د هرات د ولایتي شورا پخوانی غړی حاجی اسکر هم شامل دی. په کابل کې ځینو مدني فعالانو نن د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق د وروستیو څرګندونو په اعتراض مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو شمیر لسکونو ته رسیده او د محقق د څرګندونو پر ضد شعارونه ورکول. د ولسي جرګې رئیس وایي د لوی جرګې رابلل اساسي قانون سره په ټکر کې. عبدالرؤف ابراهیم ویل لوی جرګه په اساسي قانون کې تعریف شوې ده. د افغانستان د کامیر هوایي شرکت یو مسافر وړونکي جټ الوتکه نن د تاشکند پر نړیوال هوایي ډګر کښېناسته. د اول وردی چې له کابل څخه د ازبکستان پلازمینې ته یو مستقیمه تجارتي الوتنه کیږي. د ترکیې څارنوالانو په پوځ کې د امریکا میشتي مذهبي مشر فتح الله ګولن د پلویانو د پنشه کولو د عملیاتو په لړ کې د 316 کسانو د نیولو حکم صادر کړ. شمالي کوریا نن ادعا وکړه چې یو نوی بین القرایي بالستیک توغندۍ ازمایلی چې د امریکا تر قلمرو پورې رسیدلی سي. دغه ازموینه ګڼو هیوادونو او سازمانونو غندلې ده. او د اوکراین دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې یو اوکراینی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي.
له سلیم محمد صالح نه مننه. اوس به مرزیه احمد زئی سپورتي خبرونه واوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ اداره وایي له آیرلند سره د راتلونکو سیالۍ د خبرولو په هدف له مووی ګروپ سره تړون لاسلیک کړ. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه تړون له مخې به مووی ګروپ له آیرلند سره دغه درې ورځنۍ سیالۍ په ژوندۍ بڼه خپروي. ښاغلی هوتک وایي د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي دسمبر میاشتې په 15 او 16 نیټه له آیرلند سره په عربي متحده اماراتو کې درې ورځنۍ نړیوالې سیالۍ لري چې کوربتوبې د افغانستان پر غاړه دی. په کابل کې تراتلونکو دوه ورځو د فوټسال لیگ سیالۍ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي رادیو ته ویل چې دغو سیالۍ ته د کابل له بیلابیلو کلبونو څخه اتو غوره ټیمونو لار موندلې ده. ښاغلی شاداب وایي چې دغه لیگ هدف له انساني قاچاق سره مبارزه ده. د فوټسال لیگ سیالۍ د روان میلادي کال د دسمبر په لومړۍ نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 14 دوام کوي. او د انګلستان د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې نن شپه ایورتون له ویست هام، مانچستر سیټي له ساوث هامپتون او سوک سیټي له لیورپول سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبې د کابل پر وخت د شپې 2:30 پیلېږي. د دغه لیگ د نن شپې په نورو لوبو کې برونموت له بورنلی، آرسنال له هادرسفیلد او چلسی له سوانسی سره د شپې 2:15 لوبه کوي. دغه راز د انګلستان د غوره لیگ د تیرې شپې په لوبه کې مانچستر یونایټد 4-2 پر وړاندې ودفورد او لستر سیټي 2-2 پر وړاندې تاتنهام ته ماتې ورکړه. خو ویست بروم او نیوکاسل لوبه 2-2 او برایتن او کراسل پالاس لوبه 0-0 پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله.
اساسي او بشري حقوق د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای بی بل خبرونې ته زه سید کمال شارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګوروال ده. ګوروال صاحب شرغلاس،
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیک هیلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې
ډیره مننه. ګوروال صاحب، لکه څنګه چې د نومبر 23مه د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده. ک په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چرل سی وی دی د شوز فوران دی د تاوتریخوالی د مخنیوي په برخه کې.
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده، په هغه کې موږ بعضی حقیقتونه د خزو د پرلاندې د تاوتریخوالو په اړه کې سیړلې دي. او باید وایم لکه څنګه چې زمونږ په ټولنه کې د خزو پرلاندې تاوتریخوالی د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلوال نخته او د افغانستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلي لامل دی، چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایي، ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي، نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي. پرسیره پر دې باید وایو چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي، چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو په پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري، او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي، او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او خپل شخصي ژوند کې دی پریکړو کې. په هر صورت موږ کولای شو وایو چې د ښځو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او تخریب عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نمنونکی حقیقت دی.
ډیره مننه ګروال صاحب. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې دا محل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه څومره ده؟
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون دغه اعلامیه چې صادره کړې ده، اعلامیه صرف د 1969 کال برکې لري، یعنی هغه قضایي فقط موږ سیړلې دي په دې گزارش کې چې په 1969 کال کې سرته رسیدلې دي. نو باید وایو چې په کمیسیون کې یوازې په روان مالي کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3258 پیښې ثبت شوې دي، چې له دې پیښو نه 1315 فزیکي تاوتریخوالي پیښې دي، 1016 د جنسي تیریو تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي، 1093 شفاهي او رواني تاوتریخوالي پیښې شامل دي. چې شفاهي او رواني تاوتریخوالي په اړه باید ووایم چې تاوتریخوالي فقط فزیکی تاوتریخوالي یا جنسي تاوتریخوالي نه ده، چې موږ په ټولنه کې له بده مرغه فقط دې نوع تاوتریخوالي ته اصلي تاوتریخوالي لوي کېږي، یعنې چېرته کومه ښځه وهل شوې وي، ټکل شوې وي، موږ وایو چې دغه ښځه سره تاوتریخوالی شوی ده. اما نه، باید وایي چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي، اما ډیر زیات تاثیر لري په ښځو باندې، لکه څنګه چې بعضي ثاني چې ښځو ته ورکول کیږي، یا سپکاوی چې ښځو ته کیږي، یا مثلا ښځې د جامع یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي، بلکې هغه ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنۍ کی او پزمن پټولنه کې قتل کیږي. او 1555 اقتصادي تاوتریخوالي په حساب دي شوې دي، چې د هغوی اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه ده په کورنیو کې او پټولنه کې، او 1590 په د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي. دا هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې په روان مالي کال کې ثبت شوې دي.
ډیره مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوې دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی، ولې زیات شوې؟
که څنګه چې ما مخکې هم ویل چې تاوتریخوالی له ځان نه مختلفه ډولونه لري، لکه فزیکي تاوتریخوالی ده، رواني او کلامي تاوتریخوالی ده، اقتصادي تاوتریخوالی ده، او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلفه دي، یعنی مونږ نسو کوی په خپل جامعه کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وښیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلف عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهم زمونږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده، یعنی بعضی هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې مونږ په خپل ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کېږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم، کله چې کومه ښځه واده کېږي زمونږ په ټولنه کې، نو دا کله چې میړه شهید شي یا مړ شي، نو دا بیچاره مجبوره ده بېله دې چې دا خپل وغواړي کونه غواړي، دا باید د خپل لیور سره واده وکړي. که لیور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې غوته کېني او غو سره واده وکړي. نو په دې کې نه د دې خوښي ته کتل کېږي او نه د هغه سړي یا هغه لیور چې ده چې هر څوک یې نه دغه خوښي ته کتل کېږي. نو دغه یو عامل دې ته مونږ وایي. بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده، یعنی د امنیت نه درلودل په زموږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي. د مجازاتو د معافیت شتون، یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، په لبد مرغ زموږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې. باید ووایم لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولی ده، چې دا خپله یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه لوړه ولاړه سي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې. یعنی بعضي خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي، نو دوی له خپل پوستونو نه، له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشتون، د عدالت نشتون یو اساسي لامل ده، او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بشتا سکره وخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مو په زمګه کې نو مو د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وو باندې بس لاس وکړو.
ازادي رادیو 1229 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښه است. ګروال صاحب، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیوه له مهمو دنو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پورې په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولی، صرف د هغو قضایو امر ده چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کړنې په دې اړه دا دي چې موږ له دوغو قضایو نه چې ما مخکې هم امر ویل، له هغونه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. 116 قضیه خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي. 18 قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیل له هغه منصرف شوی دي، یعنی دغه د پیګرینه منصرف شوی دي. 101 قضیه مونږ پولیسو ته راجه کړی دي. 134 قضیه مونږ سرنوالی ته راجه کړی دي. 199 قضیه محاکمو ته راجه شوی دي، او 800 قضایو ته حقوقي مشوره، او 90 قضیه صحي مراکز ته راجه شوی دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستی پښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې څه دي، تر څو اړوند ارګانونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بعضي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي، چې له هغې جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو پاړه د پوهی کچا او عامه نظر لوړول په ځانګړې توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوق دریس وضعیت لوړوالی ده. دوهم په ښځو کې د ښځو د مالی خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم د اغیزمن استراتیجی رامنځته کول یعنی د قانون او د بشری حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوی دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور له منځه وړل دي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. آیا کله مو د ژمي په موسم کې تاوخانه جوړ کړي او یا مو هم د تاوخانی په کوټه کې ناشته شوي؟
مخکې دې نه چې تاوخانه جوړ کړي، مخکې یو بل اتاق جوړوي، په کې تنور دی، یغې کې ور بلې دوه کې ډوډۍ په خي خپل پخلاین دی.
معمولا ټول هو سمو کې چې هغه ډېر سړی دی، د زمي لخوا ډېر واوري کې یاته معمول و. په دوه شکل یو رقم دی، ول دې تنور دی باندې خودل کې هغه خو سي دی
خپل نه یو بغاره او کې حال عمله سمو حال او بیرونی و بس خو شرم خبره. او د سې پیخم راځي چې مسخد دغه ور واشه د زغال تاوخانه کې، نو هغه بیا غون ماشومان هم نشي، ماشومان دي مر خطر انده، دي غټانو دي مر خطر ده.
د ژمي د موسم پر رسیدا سره د افغانستان په یو شمیر یخو سیمو کې خلک تاوخانه جوړوي او د همدغه تاوخانو پر بنسټ خپل خوني ګرموي. موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړي کړی ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او مجبور خیل به درته وړاندې کړی.
درنو اوریدونکو، د تاوخانی لنومه معلومیږي چې تاو ګرمښت او خانه د خونی په معنا کارول کیږي، او لډیره په خواره حصے کله چې د خونو د ګرمولو اسري وسایل نو رامنسته شوي، تاوخانی موجوده وي چې لا هم د افغانستان په یو شمیر یخو سیمو کې شته. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو د رښتې کلن قنداغه وایي چې په افغانستان کې د تاوخانی تاریخ ډیر لرغونی دی او دا چاره یوازې په افغانستان پورې اړه لري.
تاوخانه خو اوله کې خو په افغانستان کې هغه ځای کې چې لرګي ډیر و، دیوالي بخاري هم وي، په دیوال کې به همداسې روبخانه جګه کړله، په اتاق کې به یې ور کاوه. هغه صحیح وه، دود ویم چې د اتاق راته او کله کله به دغه ور نه بی اتاق خلک پازابېدل، یرې به د اتاق خواته شمال راوړلې. نو بعد هغه نه چې هغه باندې خلک پوسو چې دا کنه ده، د ډېر مخکې زمانو نه، یعنی هغه سپینګرو خلکو چې قصې کولې، د ډېر مخکې زمانو نه تاوخانی شروع شوي دي. تا یو وخت کې تاوخانی په دې رقم سره جوړېدل چې تنور به په اتاق کې وو، روبخانه به په اتاق کې وي. دیوالي خو به فقط هغه دیوال کې روبخانه، د دې کوټې په سطح کې وو، تنور به ملته وو. بیا کله چې خلک پوسول چې په دې کې دود هم وي، نو بیا د کوټې د باندې وایستله. په دې اوسني حالت باندې اوس په اطرافو کې اوس رواج ده، خلک له استفاده کوي او هیڅ کوم تاوخانی نه وي.
د نوموړي په خبره چې د تاوخانی لپاره یو تنور یا د کوټې په داخل او یا هم بهر کې جوړیږي، او له تنور څخه روباخانه د کوټې منځ ته راځي، او بیا دا روباخانه د غره د تیګو په وسیله پوښل کیږي او رسته کاغل کیږي.
مخکې دنه چې تاوخانه جوړه کې، مخته یو بل اتاق جوړی، په کې تنور دی، یغه کې ور بلې دوه کې روډې په خي خپل پخلایم کوي، دغه ور حرارت بل کوټه ته ورځي، د کوټې لاندې روبخانه جوړی، سبا نتی کې فرشوي، بیا په حرارت باندې هغه بل کوټه هم تبلیغ په کې بده پاش کوي. خپل خو ته خو یو کار و چې نوې تاوخانه به جوړه کړو، په کې به تعداد خلکو ډیر وو، چې فامیل کې 4-5 نفر وو، 9 نفر وسیدل، ټول په تاوخانه کې وسیدل. دغه خو یو تاوخانه
کسانو
کسانو چې حیوانات ولود یا حیوانات د فضلاتو نه کار اخست او لرګي باتون پکې وو.
دی وای چې په تاوخانه د کوټي هوا نورمال وی او تر ډیره یوازې په یو کوچنی پرستن کې هم پکې گزاره کیږي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د ټولنپوهنې د ډیپارټمنټ عامر څېړنپو مرزا محمد لودین بیا وایي چې تاوخانی هغو خلکو جوړولې چې په اقتصادي لحاظ کمزوري وو. نوموړی د تاوخانی د ډولونو او جوړښت په اړه وایي:
تاوخانه معمولا ټول هغو سیمو کې چې هغه ډېرې سړې دي د ځمې لخوا ډېرې واورې کېږي هلته معمول وه. په دوه شکل وي، یو رقم ډول دي چې تنور د باندې ښودل کېږي، هغه خونه چې د استوګنې وه هغې نه د باندې د اور ځای په تنور به نصبېدو. د تنور کې به دغه سون مواد اچول او بلاخره تاوخانه به هم ګرمېده او په دې به کې به یې اشپزي هم کوله، ډوډۍ به یې اول پخوله، بیا چې به اور صاف شو بیا به یې اشپزي پکې کوله، یا مثلا کتغ به یې کوه یا مثلا اوبه پکې جوشولې. دغسې ډول بل ډول یې دا دی چې هغه لکه سرایي اور چې بلېږي د تنه د اور ځای به و، تنور به نه و، د اور ځای به و په هغه به هم طبیعي بیان یې ښودلې وه. هم به په دغه باندې وچه ډوډۍ پخوله او هم به تاوخانه پرې ګرمېده. تاوخانه معمولا اتاق کې چې دوه یا درې مجراوې به جوړې دی خامو یا پخو خطو په وسیله بیا به په سر باندې دغه اواري ډبرې ښودل کېدې او هغه به پټېدلې. بیا به په مخ د خټو کاګل کوو چې د دې دپاره چې د باندې خواته دود دا خبرې راونوځي. زمینن په آخر کې به د کوټې کې به د دغه درې سره مجراوي چې یا تاوخانې به یو ځای کېدې او د یو سروي په وسیله به دغه دود د باندې ووت. معمولا د شپې لخوا چې کل به اور صاف شو، تاوخانه به یا له داخل د اتاق کې یا بیرون له اتاق نه به دا به پټوله چې د دې لپاره چې هغه حرارت د باندې ونوځي او کوټه او تاوخانه ګرمه پاتې شي.
دا چې په تاوخانه کې له کومو سوځېدونکو توکو څخه استفاده کېده بیا هم ښاغلی لودین:
د سون موادو په بازار به کم شي، دلته د څارویو د فضله موادو نه استفاده کېده او د یا د بیابان بوټي لکه ترخی یا زوز اخلي یا د تاکو د ونو اضافي خاخونه استفاده ځینې کوله او هلته به سوځول. اوس فعلا دغه شیان ډېر کم شوي دي، تنه دا د تاک لښتې او ځینې بوټي کم کم پیدا کېږي ځکه د وچکالي وي. دغسې کار کړی دی چې دغه شیان کم پیدا کېږي، خو د حیواناتو فضله مواد استفاده کېږي او کله کله دغه لرګي د غرنیو سیمو چې راوړي لکه د پکتیکا، پکتیا، خوست لیدې منطقو دغه سیمې خلک استفاده ځینې کوي.
د دې په خبره چې اوس هم په غزنی، لوګر، وردګ، کاپیسا او یو شمېر نورو یخو سیمو کې تاوخانې شته او حتی په جوماتونو کې هم تاوخانې جوړې شوې دي. نصر الله کوچه بیا وایي چې په کوچیانو کې هم د تاوخانې جوړېدا رواج لري، خو د دوی تاوخانې بیا نورو ته توپیر لري.
بله، کوچیانو کې هم دا سیستم رواج شوی د پاغه سیمو کې چې کوچیان ډېر شپږ میاشتې په یوه باندې تیری بیا دوی خپله کې دی ودرې دا یو متر ځکه کړی کې دی کې دیوالونه راپورته کې بیا ته دی کې ترون جوړ کې بیا ته همدا د عین کوټې په شکل باندې تاوخانه جوړې دی. تاوخانه باندې د کېږدۍ ته اوس سیستم کې شابوزی وایي، شابوزی باندې لرګی چې بیا پلاستیکان پیچي بیا ترپالونه پیچي نه نم څه څه نه باران څه څه تر کوټې ډېره تودې. دوی سب کې اوسې په مغز یک تنور مې د تاوخانه مې دوی مزوند کې کوي اولادونه یې ډېر ښه ګرمې. دا سیستم داسې داسې کله ورته کې بلکې له د تاوخانه په برابر باندې دوی ته دیوال ته نږدې نل ورکې اول کې دا دوک سي صاف سي بیا ورسته اتباعه مو سر ورس پاتې په سر ور باندې روډیم په خي چا جوش په تودې خپل دی ګوخته غرس باندې ترن ورکې. دا خو سار وختې ګرم کې بیا تر مخام پورې بیا مخام کې مغز ورته د 102 ساعت په سر باندې کلي ورته چې مغز ورته 4 ساعت دوام کوي.
دته په خبره چې دوی په کور کې دایمي تاوخانه هم لري، دا چې تاوخانه څخه غني لري لنو موري به یو ورو
تاوخانه کې غنه ده د کوټي او متدل ساتي نه ډیره ګرميږي او نه ډیره یخيږي په یو رقم باندې هوا تاوده ساتي. بل قطغال ته پکېږي د بوټو سپما پکېږي ماشومان سره د ته پما ته دم ځکه باندې ماشومان خټاوډو ګرمي. تاوخانه ته بخاري پورې ډیره خټه ځکه بخاري کله سړې کله تاوده زده په یو حالت باندې الته دغه سپنګي خلک وزاړه خلک غوته د قدر او عزت خاطر مې تاوخانه باندې جوړ راچو.
دی وایي چې د دوی په سیمه کې حمام هم د تاوخانی برخه ګرځوي تر څو د لمبازای هم ګرم وي. 45 کلن رحیم الله بیا وایي چې د دوی مسجد هم تاوخانه درلوده او هر ماښام به دوی د جومات په تاوخانه کې اور لگاوه او بیا به د ماسخوتن تر لمانځه هم هلته وو.
فضا د عبادت لپاره ډیره خواږه کړه، ډیره به نرمه او پسته کړه چې لا به سړی په یو خوند سره هلته کیناسته. بالخصوص سپینګیري به سره بیا ډیر راټولېدل، اولته به یې ډېرې کیسې سره کولې. زمونږ مشران چې کیسې کوي، پخوا وطن کې کلي کې توخانې درلودلې، هر کور کې به یوه کوټه دوه کوټې خو به حتما توخانې وي. بېلغې به یې ډوډۍ هم پخول او هغه یو مورۍ به یې د توخانې طرف ته ورخلاصه کړې وه. نو بیا به دا داسې ښه به یې سره خلک تبله چې نه به دود و کوټه کې نه به د بخارۍ تکلیف وه. یو ښه دود به خو اوس کم شوی ده، دا د هغه څخه هم خلاص و. خطرونو د گاز او د زغال او د شانو خطرونو څخه هم خلک بېغمه.
د ده په خبره چې د تاوخانو شکل اوس په عصري ډول اوښتی او په یو شمېر سیمو کې د مرکز ګرمۍ په شکل اوس جوړې شوې چې دا د تاوخانو پرمختللی شکل دی. شهزاده ګل شاهین چې اوس مهال په کابل کې اوسي وایي چې په خوا یې په کور کې تاوخانه لرله. نوموړی د تاوخانې د ګټو په اړه وایي:
خصوصا دا یخو منطقو کې لکه غزنی سو مثلا کابل کې هم بعضو بعضو ساحو کې رواجونه شته، خو دا یخو منطقو کې دا ډېر رواج ده او ډېر مهمه ده. او دغه اکثره خلک چې دي د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، او دغه تاوخانه چې جوړوي دا یو څه ناڅه چې ګرمېږي دا مصرف یو څه ناڅه د اور لګانه کم راځي. دوی یو تنور جوړوي، تنره نه استفاده کوي، ډوډۍ پخوي. په ډوډۍ تر څومره دوی اور بلوي، هماغه تب ځي، هغه وطاق هم ګرموي په هماغه قسم. نو مصرف هم کم راځي، ډېره ښه اقتصادي تمامېږي.
د قبایلو وزارت کارکوونکی حاجي ثابت د تاوخانې په اړه د یوې ناوې کیسه کوي او وایي:
ناوې راوستلې د کور ته کوم سره تیګه چې دا د هغه په دې باندې کېنولې، د تاوخانې په دې کېنولې. دلته خو عزت ورته ورکاوه چې دا مونږ په عزت په ځای کې کېنو، په دا سره تیګه کېنو چې د یخ سوی دا په عزت کې یو. هغه چې سرسوی د سرسوی دې له وجې نه یې غږ نه ده کړی چې ذاتي، نو زه که غږ وکړم شرم ده چې څه وکړه. هغه د مغې لپاره زوفیت پرې راغلی ده، غږ یې نشو کولی، ځکه ناوې وه. که ناوې بغاره وکړي چې هله مړه سومه، هله بیرون یو، بس خو یو شرم خبره وه. او داسې پېښه هم راځي چې مسخه د دغې اور واچوي د زغال په تاوخانه کې، نو هغه بیا غونډ ماشومان هم نشي. ماشومانو د مرګ خطر هم ده، د غټانو د مرګ خطر ده. خو بیا داسې مونږ دندانی ورته باغي داسې د اطراف دا خاص دا شینه لرګای دا پسې وا چې هغه بیا کوم زلال نه لري. خو زغوا زلال لري، زغوال من ستوده شي، بس هغه بیا سر نشي، بس حالات د مرګ پیراجي. یعنی دغه ته یو خطر ده، نور خطر نه لري.
درنو اوریدونکو، موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1400، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
Say it is a-
I'm